درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په پیل کې هم خبرونه لرو. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سائق وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورشتونو له کبله د مړینو شمېر 9 تنو ته رسیدلی دی. ښاغلی سائق تر دې مخکې د مړینو شمېر 40 تنه شولی وو، خو د پرون ناوخت وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربېره 10 نور ټپیان شوي او 6 کورونه او ودانۍ نړېدلې دي. د وروستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمېر ولایتونو لاری بندی کړی دی. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان او یو نا چاودېدلې سرګولوله خپل کور ته وړې وه او د لوبي پر مهال پرې وچاودېدله. وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې نا چاودې سروکي، ماینونه او مهمات وخت په وخت ملکیانو ته مرشوب لاړه دي. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د ننه او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخوانیو ځواکونو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره هلې ځلې کوي. د دې جبهې یو مسؤول جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان جګپړو پوځي قومندانانو عکسونه ځړول شوي وو چې له طالبانو سره په مخامخ جګړو یا د هغوی په بریدونو کې وشل شوي دي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبانو نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په وینا بې دریغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوز د پخوانی جنرال سمی سادات لخوا جوړه شوی او اکثر حق پخوانی قوماندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه د طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیزي. د ایران مهر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې د دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو تر کنټرولانی د اقتصاد وزارت د نړیوالو ترانزیتي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشرۍ د طالبانو پلاوی هم چا بهار بندر ته تللی او هلته د ولسمشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکی او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. د ایران د سوداګریزو چارو عالی شورا د اعلامیې له مخې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو پلاوی او ایرانی چارواکو د چابهار بندر د پراختیا له پروژې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین ولسمشر له نړۍ وغوښتل چې د روسیې په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکراینی ماشومان د روسیې د پوز هدف دي. هغه په اودیسی شهر کې هغه بریټی اشاره وکړه چې د شنبه په ورځ په کې 4 ماشومان ووژل شول. تیر ورځ د اوکراین پوز تایید کړ چې په اودیسی کې د روسیې د بریټ په پایله کې د قربانیانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. او د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په 2 روبه کې به د تیلو صادراتو کمولو ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپک پلس پرون وویل چې د تیلو په صادراتو کې کموالی به د روان کال د جون تر پایه دوام وکړي. روسیا چې د اوپک له متحدانو څخه ده وایي چې د روان کال په 2 روبه کې به هر ورځ 4,100 بیرل تیل تولید کړي. زمو شخص له ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر او لوی درسیز دوه ته تللی. نوې تعلیمي کال ته ورځې په رانیژدې کېدو دی، خو زده کوونکي وایي د کتابونو درک نشته. افغاني سره میاشت ټولنې د نورستان په نورګرام کې د غره د شوي دوله کبله زیانمن شویو ته مرسته ورسوله.
څلور سو کورنیو ته زمونږ نکرې کلي ته بله مال ورسوله، خپل لاس باندې ډېر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کړه.
په اورزګان کې یو شمېر ځوانان ولې د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې؟
په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، خپل مشکلات حل کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو ان شاء الله.
په غزنی کې د ملي جامو دود بیا زیات شوی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند په اړه نن په قاهره کې خبري پیل شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیز قاری محمد فصیح الدین فطرت دوحې ته تللي او تمه ده چې هلته د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس کې ګډون وکوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس د میکس نن دوشنبه پیلیږي او تر چهارشنبه دوام کوي. د دې موضوع تفصیل له سفی الله استانکسی واوري.
د دوهې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون چې د قطر د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي ویلي د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا نوي ځانګړي استازي د یاد نندارتون په اتمه دوره کې ګډون کوي. دوی د طالبانو د دولت د استازو د ګډون په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي د غونډې ته ورغلي. د طالبانو دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د پوځ لوی درستیز قاري محمد فصیح الدین فطرت به د دوهې د دفاعي صنایعو په نندارتون کې ګډون وکړي. د دوهې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون کې د 200 هیوادونو او دفاعي پوځي شرکتونو د نندارې مراکز جوړیږي. تمه ده په یو لسو سیمو کې د لوی نندارتون پیل شي او په ترڅ کې به 2 نړیوالې معاهدې لاسلیک شي. دغه نندارتون ته د لسو هیوادونو 11 جنگي بیړۍ هم نندارې ته ایښودل کیږي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د دوی لوړ پوړي چارواکي د دوهې په نندارتون کې په کوم ځانګړي برخو کې بحث او ګډون کوي. د طالبانو د دفاع وزارت اعلامیه په اساس تمه ده دا طالب چارواکي هم درز له قطري چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا باندې خبري وکړي. د افغانستان د پخواني پوځ د کمانډو ځواکونو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي ازادي رو سره په خبرو کې له مولا یعقوب سره د قطري چارواکو د لیدنو پر مهال د ځینو پیښیدونکو مسایلو په اړه خپل نظر داسې شریک کړ.
تاکید خاط کرد قطر که نماینده ملل متحد، نماینده مستقل برای افغانستان پذیرفته شود.
قطر به تینگار وکړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي و منل شي. همداراز د ځینو ناتایید شو راپورونو په اساس احتمالا د امریکا ځینې استازي په ټیټه کچه له مولا یعقوب سره خبري وکړي، ځکه د ناتو د پرمختللو وسایلو ټول سیستم چې اوس د طالبانو په لاس کې دی ټول څار او ساتنې ته اړتیا لري، هم د هوایي ځواک او هم د ځمکنۍ قوا محاربوي
تخنیک.
جنرال فرید بیا دانی وکړه چې طالبانو تیر 2.5 کال د نړیوالو قدرتونو له مخالفتونو د ځان په ګټه کار اخیسته او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو او شرایطو په نه منلو سره یو ناسنجول شوی ګام اخیسته چې د په نظر دا به د طالبانو په تاوان تمامیږي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست د 2022 کال په جولای کې په خپل لومړني بهرني سفر کې هم قطر ته تللی و او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره لیدلی و. هغه وخت د قطر د دولت خبری آژانس لیکلی و د قطر امیر په افغانستان کې د ثبات او پخلاینې لپاره د کار کولو په اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست تر دې لیدنې وروسته ویلي و له قطري چارواکو د پوځ د تنخوا او یونیفورم او د سرحدونو د ساتنې د تخنیکي وسایلو او وسایطو د مرستې غوښتنه کړې. قطر د سیمې او نړۍ له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او په لوړه کچه مذاکرې ورسره کړي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د 2023 کال په مې کې کندهار ته تللی و او هلته یې د طالبانو له رهبر ملا هیبت الله اخندزاده سره لیدلی و. رویټرز هغه وخت لیکلي و دا پټي خبرې له نړیوال ټولنې سره د لانجمنو مسایلو پر اواری څرخېده. نړیوال ټولنه له طالبانو غواړي چې د افغانانو په تیره بیا خزو او لګکیو بشري حقونه رعایت کړي. د بیلګې په توګه دوی د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرانیستلو ټینګار لري. قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دې ترڅنګ چې د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو هلته فعال دی د لویدیز او طالبانو ترمنځ دیو پله رول لوبوي. وروستی وار د فبروري 14 او 19 دوحه کې د افغانستان اړوند د ملګرو ملتونو په کوربتوب هم یو نړیوال کانفرنس جوړ شو، خو طالبانو پکې ګډون ونه کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ شخله ازادۍ رادیو اوري. په داسې حال کې چې د نوې تعلیمي کال پیلېدو ته ګوتې بشمار ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي لا هم د خپل نوې ټولګیو لپاره کتابونه نه دي ترلاسه کړي. دوی آزادی رادیو ته وویل د کتابونو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې خپل ښوونځیو ته مراجعه کړي خو تش لاس راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی منصور احمد حمزه په دې اړه د آزادی رادیو پوښتنې ته ځواب ورنکړ، خو ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې د شاوخوا 80 سلنه زده کوونکو لپاره کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. جزئیات عابد سپوږمې پراپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ادعا کوي چې 80 سلنه زده کوونکو باندې نوي درسي کتابونه ویشلي، خو د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې لا هم نه دي توانېدلي چې خپل نویو ټولګیو لپاره درسي کتابونه ترلاسه کړي. هغوی ازادي راډیو ته وویل چې تیرو کلونو کې هم زاړه کتابونه ترلاسه کړي وو، تر دې حده چې ارشیوی وو د هغو پر ځای نوي کتابونه له بازاره وپیری. د کابل اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي شهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د قوس په لسمه د کتابونو د ورکړې لپاره وغوښتو. کله چې لاړو ویل اوس لاړ شي او د هوت میش کې راشي. کلار شو هم ښکارانه د چې کتابونه به بشپړ مخته راکړي کنه. پروس کال مو هم چې کتابونه واخیستل زاړه وو، حتی ځینې پاڼې نوې او موږ اړېدو چې له بازارې واخلو.
د پنځم ټولګي یوې بلې زده کوونکې مرضیه په دې اړه ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل:
بلې هم راجه کړم، ولې
هو ورغلی وو، خو وی ویل چې د کتاب له نشټوالي سره مخ دي. تر اوسه خو هیڅ کتابونه نه دي ترلاسه کړي. تیر کال مو هم د کتاب کمی درلود او اړیدو چې وی یو پیرو
مجبور شیم که به از بازار بخریم.
د کابل ولایت په ښوونځیو کې یوې ښوونکې چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم او ښوونځي له ښودلو ډډه وکړه، هم په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د کتابونو د ورکړې پخلی ونه کړ.
کومو سیمو کې چې موږ یو، ښوونځیو ته کتابونه نه دي رسیدلي. فکر نه کوم چې روان کال کې د داسې یو څه پیښ شي، نوي کتابونه توزیع شي. زموږ په ښوونځي تر اوسه هیڅ کتابونه نه دي راغلي او قطعا مې داسې کوم څه نه دي اوریدلي.
په یو شمېر ولایتونو کې هم زده کوونکي ورته ستونزې لري. د بلخ ولایت د پنځم ټولګي زده کوونکې نجلا هم ورته ستونزه لري.
څو ورځې
مخکې چې موږ ښوونځي ته لاړو، زموږ استادان وویل چې تاسو درسونه نه دي پیل شوي. د هود په 15مه د اولو ټولګیو نوملیکنه کېږي. ستاسو درسونه د عمل په لومړۍ نیټه پیل شي. تر اوسه موږ ته نه کتابونه رسېدلي او نه درسونه پیل شوی دی. زه له دې وضعیت څخه هیڅ وخت نه
یم.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ملي ټلویزیون په ګډون یو شمېر نورو رسنیو سره یې په خبرو کې ویلي چې د دوی د حکومت په 2.5 کلنه موده کې 80 میلیونه کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. هغه ادعا کړې چې نوي چاپ شوي کتابونه شاوخوا 80 سلنه زده کوونکو ته رسېدلي دي. په افغانستان کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشټوالي او د شته درسي کتابونو زوړوالی هغه ستونزه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، او هغه مهال هم یو شمېر زده کوونکي اړ وو چې د اړتیا وړ کتابونه له بازاره واخلي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلي کې پر سوونو کورنیو خوراکي او نورې ژمنې مرستې ویشلې چې شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د غره د ښویېدو له کبله کورونه وران شول. په دې پیښه کې لسګونو کسانو ته مرشوب له هم واوښته. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکاري کلی باندې د کب په لومړۍ نیټه د زیات باران او واوري ورخت لامل لغره تیګي راو خوې دي چې په کیاته کورونه په بشپړ ډول تیګولان دي شول. نږدې ډیر شو کسان ته مرګ جوړ بل ورسیده او په لزګونه نور کورونه زیانمن شول. په نورستان کې د افغاني سری میشتي چارواکي وایي نن یک شنبه د نکري په 400 کورنۍ خوراکي او ژمني توکي ویشل. د دغه ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شوو موادو د اندازې او نویت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغاني سینما چې ټولنې لورینا څلور سوه پیکج دغه آصف زده خلکو دپاره برابر شوي وو چې په هر پیکج کې پنځوس کیلو اوړه، څلورویشت نیم کیلو وریجې، دوه عربي کمبلې، پنځه لیتر غوړي، پنځه کیلو لوبیا، پنځه کیلو بوره، یو کیلو چینچه مالګه شامل وو. دغه مواد د افغاني سینما چې ټولنې په خپلو ګاډو کې د نکره کلي ته ورسول او هلته په مستحقینو باندې وویشل. دغه مواد د ورور هیواد قطر د هلال احمر یا د سری میاشتې ټولنې لورینا د افغاني سری میاشتې ټولنې په واک کې ورکړل شوي وي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي پرې خوښتي د نکري کلي قومي مشر نعمت الله:
زمونږ کلیوال هیوادوال شهیدان شول، څه زخمیان شو په دې حادثه کې، فورا په هغه عین زمان سره د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې لخوا نه خپل هغه مسؤلینو رسیدګي وکوله. الله تعالی دې نور هم دې ته بری ورکړي او زمونږ هغه خلکو ته پټۍ جوړ شو، زخمونو باندې ملحم ولګوله او اوس دې څلور سوه کورنیو ته زمونږ نکري کلي ته خپله مال ورسوله، خپل لاس باندې ډېر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کړ، هر سړی ته خپل حق حقدار ته ورسېدل او مونږ ډېر خوشحاله یو، مننه کوم.
د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکري کلي اوسېدونکي که څه هم په ترلاسه کړو مرستو خوښي څرګندوي، خو وایي په غره کې نورې تیږې هم له خپلو ځایونو خوځېدلې او هر وخت یې د راښویېدو او د کب د لومړۍ نیټې په څیر د یو بلې غمجنې پیښې رامنځته کېدو ویره شتون لري. نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په هوارو سیمو کې ورته د میشت کېدو غم وخوري او دوی له یاد ګواښ څخه وژغوري.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
ټاکل شوی دی د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په اړه د خبرو نوی پړاو نن دوشنبه په قاهره کې پیل شي. په دغو خبرو کې به د امریکا، قطر او د حماس ډلې استازي برخه واخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. تر اوسه د شپږونیس اوربند او له حماس څخه د یرغمل شویو کسانو د خلاصون په اړه خبرې اترې ناکامې شوي دي. د دې موضوع تفصیل
مذاکره کوونکي هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي، خو اختلافات لا هم پر خپل ځای پاتې دي. د امریکا، قطر او حماس ډلې پلاوي د خبرو د نوي پړاو د پیل لپاره قاهرې ته رسیدلې دي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې خبرو کې د ګډون کوم پلان نه لري. مرکچان د شپږونیز اوربند پر رامنځته کولو او د اسرائیلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون او له حماس د اسرائیلي یرغملو د آزادولو په اړه تمرکز لري. حماس چې د امریکا، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کیږي، له غزې تړانګې څخه د اسرائیلو د ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه کړې ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس تر بشپړ له منځه وړلو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو بله غوښتنه له حماس څخه د یو سلو دېرشو یرغمل شوو خلاصون دی، خو ګمان کیږي چې د یرغمل شوو کسانو له ډلې دېرش تنه مړه شوي وي. اوس د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه شپږمې میاشتې ته داخلیږي، خو شدت یې نه دی کم شوی. په غزه کې بشري وضعیت هم خورا بد دی او د ملګرو ملتونو چارواکو مرستندوی ادارو په دغه ښار کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی. د یکشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې یو پلاوی مصر ته لاړ او له غزې سره یې د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د کمیټې مشر اودو بیلمن چې د دغه پلاوی مشري کوي، په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د مرستو پر رسولو ټینګار وکړ.
زموږ په اند اوربند یوازینۍ لاره ده چې تر ټولو بیړني کارونه ترسره کړو او د زرګونه خلکو د وژل کېدو مخه ونیسو، د بېګونه خلکو د وژلو مخه ونیسو او هغو ته چې د بشري مرستو اړمن دي مرستې ورسوو.
د ملګرو ملتونو په وینا د غزې د ښار شمالي برخې دا مهال د سختې قحطۍ له خطر سره مخ دي. اسرائیل ویلي چې د غزې شمالي سیمو ته د مرستو د کاروانو د ننوتلو اجازه نه ورکوي او له همدې کبله له خوراکي توکو ډکې لسګونه لارې دغې سیمې ته د تلو انتظار باسي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د پنځه میاشتنۍ جګړې په پایله کې تر اوسه د قربانیانو شمېر له دېرشو زرو اوښتی دی. په تېرو څو ورځو کې د دغه وزارت لخوا په هرو څلورویشتو ساعتونو کې د قربانیانو شمېر تر سلو ډېر ښودل شوی، چې د غزې د اوسېدونکو د وضعیت په اړه یې پراخې اندېښنې راپارولې دي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په واده کې د ناویانو لپاره د افغانیو ملي کالو د اغوستلو دود زیات دی. له 2000 میلادي کال وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه عام شول، له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې په ودونو کې د ناویو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کم شوي وو. د دې کمیسون خولې گریوان لمن او تراټه ټول شزي په خورا ظرافت په زرتارو په لاس جوړوي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو خامکو جوړ وي. نور حال په دې راپور کې اورو چې د یوې مېرمنې په شخ پیلېږي.
میمنه د خپل ورېندارې نوي کالي برابروي چې ځینو ته یې ګونګروګان هم ورلوېدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورېندارې د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسونه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه داری وچ کمرنګه سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نورو هوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې داری وچ ډیر کمرنګه سو دی. معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کلو باندې هغه کلو ته ترجیح ورکول چې دی به په سریالونو کې کتلی به لنور اوریدل. خو اوس بته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وي چې اصلي
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي، خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي، خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کېږي، ځانګړې ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نورې تکې دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بېرته د خپل رواج راځوندی کړو.
د دغه کمیسونو خولې ګریوان لمنه او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي، خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزې ګټې لري.
کله چې دغه رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی، د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی سي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی سي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولی سي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسونه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼا او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
ویل کېږي په اروزګان ولایت کې په وروستیو کې ډیری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده او هغه د دې لپاره زده کوي چې د دې ژبې په وسیله وکولی شي له انټرنیټ او نورو لارو ډیر څه زده کړي. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ خپله مورنۍ ژبه هم هیره نه کړي او ښه زده کړي. تفصیل په دې راپور.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو کورس دی چې ګڼ شمیر ماشومان په پښه کې په زده کړو بوخت دي. دې ته ورته په دغه ولایت کې ګڼ شمیر نور د انګلیسي د زده کړې مرکزونه شتون لري چې په پښه کې هر ورځ په سلګونو زده کوونکي په پښه کې د انګلیسي په زده کړو مصروفوي. د انګلیسي زده کړې په همدې کورس کې مې د انګلیسي زده کړې د څو زده کړیالانو څخه وپوښتل چې ولې د انګلیسي ژبې کورس ته لمړی تو ور کړی.
نن می فیض الله دی، تخلص می فیضان دی، د روزګان ولایت جهرت الوسوري اوسیدونکی. پښتو مزمن نو یم اوس مهال ځکه چې زه کله د مکتب نه فارغ سولم بیا فوهنتون درالمه، روزګان ولایت انګلیسي ادبیات درالمه او دغه ترڅنګ وسلته انګلیسي سنټر سره تکي بوم فورسګان ولایت کې انګلیسي د دې لپاره وامه چې زغوانمه چې لمړی د نړۍ سره په ژبه باندې پوسم چې په نړۍ کوم سره وان یغه اوس مهال ځکه چې انګلیسي یو بین المللي ژبه ده زیات هغه چې روان دي په معلومات چې نیټ چې دی ټول انګلیسي کاریږي او زه غواړم چې افغانستان ته خدمت وکم، مطلب امیداد چې زه غواړم چې ځان څخه یو ترجمان جوړ کړم.
مای نیم از خوانین، مای لاست نیم از کلیوال علی اوروزګان. په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، بل د خپل افغانستان د پرمختګ لپاره چې ډېر زموږ افغانستان ډېر ځپلی او جنگ ځپلی هیواد دی، په خاصه توګه روزګان د ځینې ټول ولایتونه، خو په دې خاطر موږ انګلیسي زده کو چې خپل مشکلات پل کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو انشاءالله.
مې وکیل احمد د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ اوسیدونکی یم. راتلونکي کې خو داسې پلان لرم د خیره کله چې زه د انګلیسي څخه فارغ شم د دې روسان غواړم. یوازینی زما مقصد دا دی چې زه خپل دلی ځانګړی سنټر، یعنی که هغه په مفت ډول وي، یعنی زما خپل یو استاد خپل یو شوق چې په راتلونکي خپل یو استادم.
لکه څنګه چې دا زده کړیالان په کم باور دي، واقعیت اوس هم انګلیسي د نړیوالو اړیکو لومړنۍ ژبه سوي. سوداګري، اکاډمیک بنسټونه او دولتي سازمانونه اکثره انګلیسي د عامې وسیلې په توګه کاروي. په دې توګه افراد هڅوي چې ژبه زده کړي تر څو په نړیوال ډګر کې په اغېزمنه توګه برخه واخلي. انګلیسي خپل ځان د نړیوالې ژبې په توګه رامنځته کړي، په نړیوالو اړیکو، سوداګرۍ، تعلیم او کلتور کې مهم رول لوبوي. په وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې د هغه کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د دویمې اضافي ژبې په توګه انګلیسي زده کوي. خو د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ ځوانان باید خپلې مورنۍ ژبې پښتو ته هم کار وکړي. د غزنی ولایت د پونتون استاد پوهنمل نکیب الله خان خیل می په دې اړه پوښتلې دي.
تیر شلو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د نورو بدلونونو سره په خوا کې یو دا بارز تغییر هم تر سترګو کیږي چې په ټولو ښارونو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې مینوال زیات سوي دي او کورسونه یې په لویه پیمانه سته. کورنۍ خپل ماشومان د دې لپاره هڅوي چې انګلیسي زده کړي تر څو انګلیسي د دوی د ژوند یا د معاشیت تیرولو وسیله وګرځي. دا تصویر په لویه پیمانه په افغانستان کې اوس حاکم ده. خو له بده مرغه تر څنګ خپلې هغې مورنۍ ژبې ته سي هغه پښتو د هغوی ته اشا کړې ده چې دا په راتلونکي کې د خپلې ژبې سره یوه لویه جفا ده، ځکه ژبه هویت ته کله چې هویت مړ سي د انسان هغه ارزښت له منځه ځي. موږ زیاتره څېړونکي لیکوالان سي هغوی مسلک ادبیات نه وي، هغوی په ادبیاتو کې دومره بېسواده دي سي که چېرته یوه عریضه هم ولیکي یوه عادي لیکنه هم وکړي هغه لیکنه به په لسګونو له تېروتنو سره مل وي.
لیکوالان په دې باور دي چې په مورنۍ ژبه درس ویل په مکتب کې د بیګانګۍ احساس له منځه وړي او ماشوم ته د محرومیت احساس نور کوي. لیکوالان په دې باور هم دي چې پر حکومت فشار راوړل سي تر څو خپلې ملي رسمي ژبې پر ځوانانو باندې په جبري توګه زده کړي او هغوی وهڅوي چې خپلې ملي ژبو ته د نړۍ د نورو هیوادونو د ژبو په څیر اولیات ورکړي او کار ورته وکړي. په اوروزګان کې د انګلیسي زده کړې دا مرکزونه یوه بیلګه ده، یوه کوچنۍ، خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې دا ډول بیلګې ډېره په لوړه سطحه روانې دي او خپلې ملي رسمي ژبې تر شا خوري.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسي د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړو. سلام علیکم.
عبدالله د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په ارچی ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډیر ګران دی. نو موږ غږ د تر لوړو مقاماتو ورسیږو چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي. شواخ ولرې علامه مل
لارې بندې دي. ورور د اسلامي عمارت لخوا زموږ غوښتنه ده چې دا لارې راخلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په دره سوي یو، ډېر خاک په سره سوي یو ورور. یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره. زموږ کتۍ دا ته خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان.
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسېدلی